برین چند برابر شده، روغن چند برابر شده، گرانی از حد گذشته دیگه، آدم غریب نمیتونه بخره.
السلام علیکم د ازادي رادیو د اتو بجو خبرونه ته خرغلاست. لمړی لاند خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې د مهال 10 میلیونه او شپږ لکه خزې اونجونی حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. هغه د دې کار علت دا بلل چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دیو سایډ د مشورې د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بلل ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزیر تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولای. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی بللی. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی، د دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی. ویل شوی چې د دوی شمیر شاوخوا 1300 ته رسیږي چې له 300 زیات پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د هغې مالی مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده خولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړی صندوق له بیلابیلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د هغو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځنیو سرچینو د ازادي رادیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا ته ویلي، مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیار لس ټلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 18 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېرې پنجشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل له لرلو محروم کړای شوی و. او د جنوبی افریقا په یو خدیس خار کې د تیرو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر سلور ډیر شوته ورسید. دا ټانکر چوبلن غازی لیک ډول تیر شن به ته یو پل لاندې راګیر پاتې شو چې د غازو د لیک کېدو له کبله چاودنه پکې وشوه او هغه وخت یې لس کسان ووژل. د جنوبی افریقا د روغتیا وزارت پرون جمعه ویل چې پر اوروسته ورځو کې سلیر وشنورو کسانو د سختو ټاپونو له کبله ساور کړ چې ورسره د مړو ټول ټال شمیر سلور ډیر شوته ورسید. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي. راندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز غیر مواجب بللی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې به معقول فشار څه وي؟
مختلف هو ډولونه باندې فشارونه په دوی باندې وارد کیږي. د تاجراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخنې تر هانن شن به پای ته رسیږي، خو هلته مشت افغان کډوال لڅ اندیښمن دي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغه موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ.
طالبانو په تیرو نږدې څلوي خورځو کې یو تن په عام محضر کې اعدام کړی او د بیلابیلو جرمونو په تورې د نجونو او ښځو په ګډون 216 تنه په درو ووهلي. یو شمېر نور مهم خبري او نور موضوعات به هم درته خپاره کړم. ملتیا مې وکړئ.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي زو امید ظهیر مالم. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي مؤسسو کې د خصوصو په کار د طالبانو بندیز غیر موجه وبال. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دې بندیز د فوري لغوه کې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي له بشري حقوقو د تازه سرغړونې او لکاري چاپیریال د خصوصو د لری کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت 13 شنبه اعلان وکړ چې خزي په داخلي او بهرنۍ غیر دولتي مؤسساتو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. پر دې اعلان په افغانستان کې د نن او نړیواله سطحه انتقادونه شوي او د هغه د لری کېدو غوښتنه شوې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنۍ غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وخاند. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اخیسي ولري، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسني چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یو لس فرسي مخکين جونی او شزي په پوهنتونونو کې لړوړو زده کړو هم منه کړې چې دې کاری هم سخت عکس العملونه و پرول. په عین حال کې نن څلور سوه اتش پیته مورس ده چې طالبانو په افغانستان کې جونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
او د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو د خزو په کار طالبانو بندیز غندلې ده. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړه، په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار بندیز د فوري لری کې دوه غوښتنه وکړه. همکار مې د خزو د حقوقو لفعال نزیفي حقپال سره په دې اړه ومارکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې که څنګه به یلا بیلو سازمانونو او ادارو د طالبانو پر هغه پریکړه انتقاد کړي چې خزو اونجونی لړوړو زده کړو منکړي، خو په ټوله کې طالبانو ولې دا پریکړه کړې ده؟
د طالبانو دا پریکړه چې په خوځو باندې د دوی په تحصیل او د دوی په کار باندې بندیزونه لګولې دي څو اړخ لري. اول دا چې د دوی هغه داخلي او خپل عقیدوي موضوع ده. معنی دا چې طالبان اول د دورې نه تر وسه پورې دوی خودلې ده په عمل کې او په خپل خبرو چې دوی د خوځو په حقوق باندې نه باور لري او نه ورته ژمن دي او خزي د اول او یا برابر شاروان په حیث دوی نه پیژني. او بل بهرني عوامل هم شته. معنی دا چې دوی غواړي چې دنیا ته هم وخایي چې مونږه په دې چې دوی هم پر رسمیت ونه پیژندل شو بده ونه فشارونه ډیر دي او دا هم غواړي چې یو فشار په دنیا ته وخایي چې مونږه کولای شو او دا صلاحیت لرو چې خزه نور هم د دوی ازادي د دوی حقوق محدود کو.
ورځ په ورځ پرونجونو او شزو فشارونه راوستل کیږي، حتی چې شزي په غیر دولتي مؤسسو کې لکاره هم منسي ودی. په دې برخه کې نړیواله ټولنه پر طالبانو څه فشار راوستل سي؟
نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا چې دوی سره د دوه تړون لاسلیک کړی دی باید طالبان مسؤل وبولي او دوی ته په مختلفو ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کی او په څنګه کې دوی باندې د ډیپلوماټیکو لارو نه فشارونه لا هم زیات کی، په خصوص د منطقې د هیوادونو لپاره، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې د پاکستان سره ډیر ښه اړیکې لري او په پاکستان باندې هم باید دوی فشار راوړي. نړیواله ټولنه چې طالبان باید ژمن کی د ښځو او د نجونو د درس او د کار په حق له نو فشارونه په انواع مختلفو ډول باندې کولای شي چې نړیواله ټولنه په دوی باندې راولي، او نه دا چې صرف په خالی بیانات او اظهارات او اعلامیو باندې باید دوی بسندنه ونکړي.
که وضعیت او فشارونه دغه سي دوام کوي پر افغان شو ځوانجونو څه فکر کوي چې افغانستان به کومي خواته ولاړ سي؟
د دې وضعیت دوام هم افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته او طالبانو ته ډیر خطرناک دی. افغانانو ته معنی دا چې افغانستان ورځ تر ورځه د بیوزلۍ سره مخامخ کیږي او کارو طرف ته روان دی، او افغان ښځو ته چې د خپل اساسي اقتصادي او ټولنیز حقوق څخه محروم دي دا ډیر وخیم او خطرناک عواقب لري. د دوی په روحي باندې، د دوی په استعدادونه چې دوی لري، دا ټول د خاورې لاندې کیږي. او له بلې خوانه د طالبانو رژیم ته هم دا ډیر خطرناک عواقب لري. معنی دا چې افغانان ورځ تر ورځه د دوی نارضایتي د رژیم نه زیاتیږي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې خپل اعتراض ظاهر کړی دی. مثلا مونږ ګورو چې په سرکو باندې وتی دي، دوی په میډیا باندې خپل نارضایتي وایي، او بل اخر دغه بدلی
رژیم دغه دوام بر رنگ کی. د خزو د حقونو فعال نزیفه حق فعال و چې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د خزو په کار بندیز خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د هیواد تازه اعلان سخت اندیښمن کړي او حیران دي چې لاړ شي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر پرون ویل په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخنې طرح نن شنبه پایتریسي کې چې تر دې ورسته په غیر قانوني کډوال جریمه کیږي. په همدې حال کې په سلګونو کسان د سینا ایالت بیا په ځانګړي ډول د کراچي په زندانونو کې بندیان دي چې وضعیت ناوړه بلل شوی دی.
په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وای خپل برخلیک ته اندیښمن دي، ځکه تر دې ورسته د جریمې نیول کېدو او لا نورو ځورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 14 لک ته رسیږي، خو ګمان کیږي په 10000 نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. حسیب الله شپږ میاشتې مخکې له افغانستانه د پاکستان پنجاب ایالت ته کډه وکړه، خو د ویزې مدایه ختمه شوې ده.
اکثرا مهاجرین سه دلته ژوند کوي، ویزه ختمه ده او اکثریت یې کیسونه لري. زمونږ خپل اروپا ته کیس لرو او کارونه هم په جریان کې ده، او دولت پاکستان هم په دې وروستیو وختو کې ویل سه مثلا خلک سه دلته ژوند کوي ویزه نه لري، دوی مونږ نیسو جریمه کوي یا مثلا زندان ته لیږو یا بیرته افغانستان ته جبري باندې لیږو. که افغانستان ته ویلګی د دوی کیسونه د خرابېږي.
زمری په خیبر پښتونخوا کې ل یو کال راځي چې ژوند کوي، چې وایي د ویزې مدایي ختمه ده. کته هم بلې ویزې ته درخواست وړاندې کړي، خو ورته ویل سي چې باید بیرته افغانستان ته ستونسي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغه موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ. البته تلای نشو، البته د مونږ ژوند په خطر کې دی، او یونیسیار دفتر کې ځان ثبت کړی دا اوس توکانه مونږ لرو، او مونږ دلته خو کیس لرو چې دلته راغلی یو.
د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 18 چنن شنبه د پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي لدی سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات وسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچي په زندانونو کې د سلګونو زندانسو افغان کډوال وضعیت ناوړه بلل شوی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې څه باندې 300 ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. طالبانو په افغانستان کې په تیرونو دو څلوي خورزو کې یو تن په مهزر کې دام کړو د بیلابیلو جرمونو په تور د جنونو خوځو په ګډون 218 تنه په درو وهلي. طالبانو په مهزر کې په بیلابیلو جرمونو تورانو کسان ته سزا ورکول لړۍ د خپل مشر فرمان ورسته پایل کړه.
د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په تیرو دو میاشتو کې جدي قوانین عملي کړي چې په ترڅ کې یو تن اعدام کړی او سلګونه نور یې په دورو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلامیو پر بنسټ په تیرو څلوېښتو ورځو کې د 500 ښځو په ګډون 218 تنه د خلکو د سترګو په وړاندې په دورو وهل شوي دي. په دې اعلامیو کې ویل شوی دی د تورن کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د لومړنیو محکمو په حکم په دورو وهل کیږي. ویل کیږي چې په دورو وهل شوي کسان تر ډیره په اخلاقي فساد، غلا، مخدره موادو د قاچاق، له کوره په تیښته او د اسلامي احکامو په نری آیت کولو تورن وو چې میرمنې یې نونس او نارینه تر نه دېرش دورو وهل شوي دي. دغه شان تورن کسان له دریو تر شپږو میاشتو شته په تنفیزی بند هم محکوم شوی دی. د درو دی وهلو دغه عمل په کندوز، بدخشان، اورزګان، پکتیا، هلمند، میدان وردګ، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننګرهار، وان، کابل، لوګر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار او فرا کې اجرا شوی دی. دغه ولایتونه ځنې ان دوه ځله د تورن کسان په درو دی وهل شوو شاهدان وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه پیښو د عیني شاهدانو له قوله راغلی دي چې په دورو دی وهل شوی کسانه هویت نه ښکارېدو، ځکه د دوی په خبره خزینه په څادریو او د نارینه و مخونه به پټ شوي وو. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یوه فرمان کې له حکومتي قاضیانو وغوښتل چې شرعي حدود او قصاص عملي کړي. د خلکو د سترګو په وړاندې علني اعدام، لغله د لاس پرې کول او په دورو وهل شرعي حدود بلل کیږي. د فراه په ولایت کې د یوه تورن کس د علني اعدام له عملي کېدو وړاندې چې د طالبانو مشران هم پکې برخه اخیستې وه، له خلکو غوښتل شوي وو چې د اعدام ځای ته واشي. د طالبانو دا اقدام په نړیواله کچه پراخ غبرګونونو سره مخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نیت پرایس تازه ویلي د افغانستان هغه تصویر چې خلک پکې په عام محضر کې مجازات کیږي وحشتناک او د بشر له حقونو ښکاره سرغړونه ده. نوموړي دغه شان د طالبانو دغه عمل د افغانانو د بشري حقونو ته سپکاوی بللی دی.
د طالبانو دا عمل ښایي چې هغوی غواړي د خپلو سختو اقداماتو په کولو نویمې لسیزې ته وګرځي. هلته هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېده، او اوس هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېږي.
ښاغلی پرایس په یو بل خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې له طالبانو د امریکا ملاتړ د افغانانو د حقونو پر رعایت کولو او له تروریزم سره په مبارزې پورې اړه لري. خو د طالبانو حکومت وایي دغه مجازات اسلامي شریعت او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ پلی کیږي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت و ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوی په افغانستان کې د پراخو بشري حقونو د سرغړونو شاهدان دي. زمان سلطانی چې په یاد سازمان کې د افغانستان د څېړنې د څانګې مسؤل دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په عام محضر کې خلکو ته جزا ورکول د بشر له حقونو ستره سرغړونه ده، باید ژر تر ژره دغه عمل ودرول شي.
له هغې ورځې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، موږ په افغانستان کې په سیستماتیک او په ډېره پراخه توګه د بشري حقونو د سرغړونې شاهدان یو، چې وروستۍ بېلګه یې په عام محضر کې جزا ورکول دي. داسې سزاګانې د انساني کرامت خلاف عمل دی، او موږ د دغه عمل د مخنیوي غوښتنه کوو.
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه او نور هیوادونه د طالبانو د حکومت لخوا په عامه هزار کې اعدامول او په تورو وهل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې او د دغه اعمالو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. خو آیا طالبان به د بشري حقوقو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې په غوښتنه اعدامول او په تورو وهل بند کړي؟ د افغانستان د مخکنی حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهزاده اکبر وایي ای طالبانو نور عمل ته پکاتو دا باور نه لري چې طالبانو حکومت وي د نړیوالو تر فشار لاندې خپل پریکړې بدلې کړي. شهزاده اکبر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
هر ورځ کې مکسر محترم
د هر ورځ په تیرې دو سره جنې لزده کړو به برخه پاتې کیږي. هیواد مو بے وسله او رسته پاتې کیږي. د لاریون کولو او همداسې د حکومت په اړه د خلکو نظر ورکولو ساحه ورځ تر بل تنګيږي. دا په دې معنی چې دوی غواړي خلک هیواد پری او د مبارزې لاس واخلي چې دا ډیر خطرناک عمل دی. له بده مرغه چې راتلونکی به ډیر ستونزمن وي.
د ملګرو ملتونو یو شمیر څیړونکو د دسمبر په 14مه په وخت پر کړی خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د عامو خلکو د اعدامونو او په دورو وهلو خوشنونکو بولی او سمدستي د بندېدو غوښتنه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو له هغو کسانو دی چې دا غوښتنه یې کړې ده. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی او همکاران یې د عادلانه محاکمو او د سزا ورکولو په اړه اندېښنه مندی، ځکه د هغه په باور دا ټول احکام ښایي چې د محاکمو په لړ کې د عادلانه والی ضمانت شتون نه لري. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د عادلانه اجراءاتو له لارې د عدالت د تامین او قانوني حل لارو ته سمدستي لپاره رسمي حل لاره پیدا نه شي، عامه مجازات به د ټولنې د اصلاح لامل نه شي او عدالت به قرباني شي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو مجازات له یو لړ پړاوونو سره مخ دي او په دې ټولو پړاوونو کې د تورن لپاره د وکیل موجودیت لازمی دی.
متاسفانه تمامي مرایل
له بده مرغه دا ټول ګامونه د قصاص یا حدود په اصلاح کې په پام کې نه نیول کیږي. نو له همدې کبله دا یو سیاسي لوبه ده او طالبان غواړي چې له دې لارې په خلکو یو ډول کنټرول ولري.
طالبانو د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین پلي کړل چې پکې د عامو خلکو اعدامول، بدن د غړو پرې کول، په دورو وهل او د تورنو مخونه تورول شامل و چې په هغه وخت کې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. طالبانو د خپل حکومت په دویمه دوره کې هم د خپلو کړنو د دفاع لپاره ویلي چې شرعي قانون پلي کوي. لا تر اوسه په عام احضار کې په دورو وهل شوو کسانو کې هیڅ یو له رسنیو سره خبرې نه دي کړي او نه یې هم هویت څرګند شوی دی. خو داسې کسان هم شته چې وایي په سړکونو کې بې دلیله په دورو وهل شوي دي. خاطره اوریا چې د کابل ښار په یو پوهنتون کې محصله وه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په یو واټ کې د حجاب له مراتولو سره بیا هم په پښو په دورو وهل شوی ده.
فقط ګریه مې کردم او درایم
یوازې مې ژړل او په لار خپل کور خواته روانوم. باور وکړئ زه داسې په درو وهلې وم چې ان څو ورځې نه بلکې څو اونۍ پانتون ته نشوې تلای او ډیره ویریدلې وم.
بس که ترسیده بودم.
په ورته وخت کې یو خزینه مظاهره کوون کې چې نه وخت نوم یې واخستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خونځي د بیا پرانیستلو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې لشپژم چولګي څخه پورته نجونې د می او اګست په میاشت کې دوه ځلې په دورو او اصلحو ویل شوې.
په ډیر بیرحمانه ډول څو ځلې په کندق وهل او ټوپک ملز ماتر بغل لاندې کې خود او دومره فشار ورکړ چې لاسونه مشنه شوي وو. همې وهل او همې کنځلې راولي. په یو بل مظاهره کې هم چې کله ټول خوارش ول په برقی ډنډای پوګه او ورمیک وهلم.
په افغانستان کې د طالبانو شپارس میاشت واکمنۍ ورسته هیڅ هیواد دې ته نه دی چمتو شوی چې موقت حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه بشري حقوقو ته درناوی له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو له اساسي شرطونو څخه دی. په تیرو وختونو کې طالبانو ویلي وو چې دوی بدل شوي خو د سیاسي او حقوقي فعالینو په باور چې د پخوانیو سخت قوانینو په پلي کولو بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو او پر ښځو سختو محدودیتونو وضع کولو سره د طالبانو سره د نړۍ ښکېلتیا کموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
یو ډیر شمیر افغانان هم لکه د نورو هیوادونو د وګړو په سیر مهاجرت کوي. د افغانستان غزنی یو له هغه ولایتونو ده چې اوسیدونکي د بیلابیلو ستونزو له امله وطن پرېږدي، خو کله چې مسافر له کوره وځي له بیلابیلو مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو سره مخ کیږي. دا چې څنګه چې زیات پرې راپور کې
چاته بنا وایم دزړه ولنا ززا په مخا دي زیلي ګلنا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنه یو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکو شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو ترڅنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته څوک مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر مله کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي.
مسافرو پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تویي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچختي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت کله چې دی وځي، دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپل د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګو پسې چې مخې ته رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مو لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې نه.
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی دغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکه کللی دغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
توجه او دیرش د قیشوی او زلبی هم د مهم خبرونو لنډی زواوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیاي ادارې مشر سمنټا پاور وای په افغانستان کې د مهال 11 میلیون او شپږ لک خزيون جوني حياتي بشري مرستې نشي ترلاسه کوله. هغه د دې کار لپاره دابل لچی طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د خزوب کار بندیز لګولې. دوی سایډ د مشري د پریکړې چې هغه خطرناک بلل ده د فسخه کې دوه غوښتنه کړې ده. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خزو ماشومان او وضعیت دردونکې بلل ده. خغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی دغه افغان بندیان سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل ده. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقوقو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د افغانستان لپاره د مرستې صندوق د چک جمهوریت د هغې مالی مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. د ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې مالی مرستې اندازه نه ده خولي خو ویلي دي چې د دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځن یو سرچینو د ازادي رادیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیار لس ټلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې په 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په معلومات نه دی ورکړل شوی. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټي تیره پنځشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل للارلو هم محروم کړ شوی و. او د جنوبي افریقا په خدیس خار کې د تیلو ټانکر د 14 په پیخه کې د مړو شمیر سلور دي شوته ورسي. دا ټانکر چې بلن غازې لیکدول تیر شنبه اتر یو پله لاندې راګیر پات شو چې د غازو د لیکېدو لامل 14 وشو او هغه وخت لاس کسان ووشل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه ویل چې پر اورو سورزو کې سلیر وشنور کسانو د سخت ټاپونو لامل ساور کچ ورسره د مړو ټول ټال شمیر سلور دي شوته ورسي. قربانيانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د ننداري لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. مانا چې راسره یا سواز ادي رادیو مو واوریدا د خبرونه په پاتې برخه کې د جنونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي ونې خبرونه درسي ساعت خبري خبرونه مرسلین ارسلا چمتو کړی دا او په پاتې نیم ساعت کې تاسو اوریدو تر بولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او آزادې رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن بزمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکه لوړه او ټیټه څوکه د کوم لارو چارو څخه په استفادې معلومه وو. په دې اړه بشپړ معلومات د خونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکه بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکه یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول غني؟ د طبقات الارضی یا د زمکو د برخو څیرونو لمخي د افغانستان زمکنۍ جوړش داسې شولای شو چې د افغانستان د زمکو ډيري برخي د لوړو ژورو ګونسو او تکتونیکی درزونو په بڼه دي چې د هیواد د زمکو لوړی پښکارتوګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د زمکی ډیر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له سطحې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د راکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي چې په عمومي توګه د گودزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکه د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
درخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري، همدارنګه په هرات ولایت کې د مربلو د ډبرو کان سته. په افغانستان کې په نورو ولایت کې هم د دې ډول ډبرې کانونه سته، او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت د چسپه سیمه کې، او د میدان وردګ د کوټه یاشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري، یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده، په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی، په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ، چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده، او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي، او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د مندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې: مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم، د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، باندنیو هیوادونو ته د سرمایې لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي: اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یي، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده، دې اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کال مخکې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړو ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هم زه په زمال تیګ پکې خوصل ترې راغلم همال ته ملګری مر سره ول اکسونه ترې وختل فامیر ته ورته ویل ورته ویل شمال ته خخ کې ځکه لګولو هیت لارې نه و او نو دا سوکل چورته پیرته توشي تقریبا د یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې دا سه کړواسه کې الګ راډي پورت شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړوال ته خخ کو ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې دا ټول لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستی حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واصلې لوسی ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونشي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړې او خپل نظر راحت وایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو میرمن او یوزوې په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوې سره په کم کې اوسېږي نو موړی وایي ماشوم زوې هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای د قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا او لار دیشی
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که از ما خبره و نظر چو گوری نورتوایم چی ندی رازی زکه قاچاقی لاره پا درد نخوری همه اغا خپل وطن خده منم چی ده وطن وضعیت خراب بو او ده طالبانو پراتک سر نور هم خراب شوی خو همال تا پا خپل وطن که دیوی همه اغا نیمه دوده چی خوری دیر خده لده چی ده قاچاق بر لست ولویگی پیسی وخورل شی او ده هر هیواد ده پولیس و لخواه و وحل شی ده دروغ ده چی وای کدوال نه وحل کیگی او خ چلن ور سره کیگی زخپل چلش پا کلن زوی سره میوام ده دروی هیوادونو ده پولیسو لخوا وحل شویم طول ثبوتونه لرم چې ده زوی مخته ایز وحلم او زوی می پا چیغو چیغو جرل زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانش خده خو که پاسپورت لری او ځان تکاری او تحصیلی ویزی واخلی او ده هغو لاری به هر تلار شی دیر خده تر دی چه قاچاقي سفر وکړي چې همی پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډیر سخت شوی دي زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم
رنو اوریدونکو دا ود دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرئ
Okay.